یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کو. په دې هله چې روغ اوسې او چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې ناجی اصاف وړاندې کوي.
سلامونه، دا هم د مهمو خبرونو سرچکی. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس به تر 15,000 طالب بندیان د شنبه له ورځې له بند خوشې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن ونتوانید چې د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې میشیګان کې بریا خپل کړي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبه له ورځې له بند خوشې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا مسایل د ټویټر له لارې بیان کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د لوړې پر مهال ویل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکوي. هغه د سه شنبه په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاپ له 24 د پروان له زندانه او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشي کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې هم پر افغان حکومت او هم پر طالبانو غږ کړی چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کښېني. هغه په خپلو ټویټونو کې دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې له دې ټولو پرمختګونو سره سره د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه لوړه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو پټیکر لیک کې د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی. د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اکثریت دغه پریکړه لیک چې له طالبانو سره د امریکا د تړون او له افغان حکومت سره د امریکا او ناټو د ګډې اعلامې د ملاتړ لپاره جوړ شوی تایید کړ. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي استازي سرپرست مرستیال نورمان شالیب غونډې ته وویل چې دا پریکړه لیک له طالبانو سره د څه باندې یو کال مذاکراتو نتیجه ده چې په اړه له افغان حکومت سیمې او نړۍ سره هم همغږي شوې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي، طالبان له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي او بین الافغاني خبرو ته کښېني. زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک دا هم ښیي چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نړۍ د امنیت لپاره زموږ د تګلارې ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. میرمن کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هم وه، د څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ونډې په اړه رابلل شوې جلسې ته وکړې. نوموړي وویل
troop withdrawals must be conditioned on the Taliban.
The pauziano watal bayad pa de puri mashrut wi che Taliban pa khpalo jmano amal kawi. Yaw andaza pauzian bayad halta pati wi so Taliban da tawdri khwali khatmawlo ta qani kri lugde mode mo hadaf da dai che Taliban khusumat aw tawdri khwali kam kri. Da Afghanistan asasi qanun aw haga nur qawanin che da Afghanistan parliament taswi kri wo mani.
هیلری کلینټن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن او طالبانو د فبروري په 9 په دوحه کې یو موافقه لاسلیک کړه. امریکایي چارواکو تمه خولې چې دغه موافقه به وکړی شي په افغانستان کې د امریکا سباندې 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. او دا هم بهرني خبرونه. د مسکو چارواکو د هغو لویو عامه غونډو په ترسره وی بندیز ولګوه چې د کډوالو شمیرې له 15,000 واوړي. دا اعلان 7 وروسته له هغه وشوه چې پرون د روسیې ولسي جرګې د اساسي قانون په تعدیل سره د پوتین د بیا کاندیداتورۍ لپاره لاره هواره کړه چې ممکن مخالفین د دې کار په غبرګون کې لاروین وکړي. په روسیه کې تر اوسه د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. په ټول نړۍ کې بیا د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 110,000 واوښتې چې له دې ډلې د مړو شمیر 4,200 ته رسېدلی. د هغو خلکو له ډلې چې کورونا ویروس نیولي څه باندې 6,000 تر معالجې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن وتوانید چې پرون د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې سو ایالاتونه له هغې ډلې میشیګان کې بریا خپله کړي. په دې سره د ده او برنی ترمنځ موجوده واټن زیات شو. د میشیګان په ګډون په سو نورو ایالتونو کې وګټي او له برنی سره خپله فیصله وغځوي. د اسوشیټډ پریس د راپور په اساس جو بایدن په میشیګان، میسوسوري او میسیسیپی کې د افریقایي امریکایانو په ملاتړ بریا ته رسېدلی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له ډیموکرات ګوند جو بایدن او برنی مخکخ سیری دی چې د جمهوری غوښتونکو کاندید د امریکا اوسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا له خپلې بیا ځلي بریا ډاډمن دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. نه جساپي وچ د خبرونه درته وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ باندې هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي راډیو .com. د روان خبرونه د سر موضوع مو دا ده چې ولسمشری مانی وای په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د پوځیانو وتل باید په دې پورې مشروط وي چې
د غشان با په پامدی موضوع پاړه باندې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان د طالب بندیانو د ازادي دوه په برخه کې د بشري حقوقو د نقص ویره هم شته. دوی ل ازادي رادیو سره د دې سازمان رئیس لال ګل لال سره مو مرکه کړې ده. به هم د خبرونه په اوږدو کې واوري. په یو بل راپور کې اوري چې د خوست یو شمیر خزي او مېرمنې وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې په پروسه کې باید د خزو حقوقونه ضایع نشي. د روانې خبرونې په اوږدو کې بهرنیو مسایلو کې دا هم اور چې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي راپور ورکړی چې له تهران یې په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان باید د لنډ وخت لپاره خوشی شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس یو نیزه خبرونه هم لرو. هیله ده دا هم را سره واو. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ پاړه د فرمان لور کړی ورسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشرۍ مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخښنې او ازادۍ پاړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي. له هر آزاد شوي زنداني لیکل لیش مناخسل کیږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنیږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ پاړه د فرمان له صادرولو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بلل دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکل شوې نوملړ پر بنسټ د شنبه ورځې خوشی شي. خلیلزاد زیاتوي د لوړو لوریو هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو تکي. خو خغلی خلیلزاد د طالبانو وخت چې په خپل ژمنو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټی ټکړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سمتوګه پلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د طالب بندیانو د بخښنې او له بنده د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینا پال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورسمشه د فرمان پر اساس به پلمړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایي وضعیت او د بند مودې ته په کتو باندې خوشی کیږي. وی ټول بایومټریکي دی او لیکري ضمانت ورکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې 13 شپه ناوخت لاسلیک شوی څلور مادې لري. په لومړۍ ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان له بنده خوشی کیږي لیکل ژمنه به کوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نه ستنیږي. او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومیټریکي معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړي ګام کې بعد د پروان له زندان 1500 تنه طالب بندیان خوشي چې لړۍ یې د کپ په سلر وشتمه یعنی یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي او هر ورځ به سل تنه بندیان د عمر، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په درېمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلې وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان په څلورمه ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملي کولو مسؤلیت لري او نور اړوند ادارې به همکاري کوي. خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو نوملړ سپارلې چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یو وروسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوی تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی یې نوملړ سپارلی دی. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشي کېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری
مو به یې ورسیم کې
دی وايي موږ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه یې کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لخوا په اداره وشته په هیڅ صورت باید د ازادي دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لري. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه
وکړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وايي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتنو باندې خنوته جواب نه دی ورکړی. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان آزاد شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقونو د نقص ویره شته. د دې سازمان رئیس لالګل لال وایي مهمه وه چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنیو څخه ټول پوښتنه شوې وای، خو اوس دا زندانیان پریښودل کیږي. باید هغو کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید ظهیر مل لالګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقونو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنګي جرمونو باندې تورن شوي دي. که چېرته هغه کسان چې د 2012 نه مخکې یا د 2010 نه مخکې کوم کسان نیول شوي دي، د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی. په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په هم په اطلاعاتي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پې کړي یا سیاسي انتقام واخلي. یو هغه خلک دي چې هغې حقوق العبدی داو باندې تور شوی او یا دولت اکلا چانس ورکی چې په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی داوی لري، هغه باندې واضح خبره ده که د اسلامي نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پریښودل شي. او که چېرته یو څوک په جنګي جرمونو باندې تور شوی یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوکو ته اړ یقلا پام وشي چې لږ تر لږه د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقونو په نقص باندې تورن دي خلاصيږي، چې لږ تر لږه د بشري حقونو د نقص مسائل پکې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سولې چې راځي د عدالت تضمین لپاره راځي، که په هر سولې کې عدالت ته پام ونشي، پاملرنه ونشي، زه فکر نه کوم چې هغه سولې پایدار سولې وي سي هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي. نو په دې خاطر باندې د سولې پراتلو کې د عدالت مسله چې د ټول حتمی خبره ده، باید د جنگ سکیل خواوي په دې باندې قانع اوسېږي، په خپله باندې د اواز پورته کړي که واقعا دوی یو پایداره صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا د لال صاحب چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وای. اوس د دې لپاره حد اقل چې د دغې کورنیو د جګړې د قربانیانو د کورنیو قناعت لگ تر لگ حاصل شي، حکومت سوکی
پکار دا او چې په دې اړوند باندې د قربانیانو نټول پښتنه شوی وي، او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي چې موږ قربانۍ هم ورکړي دي، موږ مالی او فزیکي ځاني خساره من شوی هم یو، خو ډېرې د خپلې نشي موږ اوریدل کی ګرای وای چې موږ د یو ملي پروسې لپاره د صلح لپاره چې ولس ډېر تګه دي او ارمانجن دي، هغه وای چې موږ د خپل هم مالی او هم ځاني
افغانستان د بشر حقونو سازمان رئیس لال گل لالو چیز همکار امید ظهیر مل ورسره مرکه کوله. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې ناجیه صافی برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په صنعتي پارکونو کې 15 تر 25 سلنې پورې ځمکې سوداګرو مېرمنو ته په واک کې ورکړل شوي. د دغه وزارت وایان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سوداګرو مېرمنو له کار او سوداګریزو صنعتي فعالیتونو څخه د ملاتړ په هدف په صنعتي پارکونو کې ځمکې بیل کړې. نوموړي وویل اوس سوداګر مېرمنې کولی شي چې په صنعتي پارکونو کې یو جری ځمکه د 100 امریکایي د 100 افغانیو په بدل کې ترلاسه کړي. د افغانستان د ښځو د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي دغه اقدام کولی شي د سوداګرو مېرمنو یو برخه ستونزې هوارې کړي. په لوګر کې د شیدو ټولولو مرکزونه جوړ شوي چې د سلګونو لیټر شیدو د ټولولو ظرفیت لري. د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت اړوند د ششکلا پل کندهاري سبزک او پورک سیمو اړوندو کې د شیدو ټولولو مرکزونو د جوړولو چارې بشپړ شوي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د شیدو ټولولو دغه مرکزونه چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې په همکارۍ جوړې شوې په نږدې ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یادو مرکزونو د جوړولو موخه د مالدارۍ د تولید پراختیا او د خوړو خوندیتوب پګوته شوی. د لوګر د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د شیدو ټولولو دغه مرکزونه په مستقیمه توګه له کلیوالو مالدارو شیدې راټولوي او د تولیداتو د پروسس او فابریکو په واک کې ورکوي چې هم د کلیوالو مالدارانو د اقتصادي ودې لامل ګرځي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان باید د لنډ وخت لپاره خوشي کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په ایران کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي دي. د وزارت په حواله په دې ناروغۍ تر 80,000 ډیر کسان اخته شوي، خو د خبري اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې زیات دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید-19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او یا زره بندیان خوشې کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې یانوش جهانپور پرون سیشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 80,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوی وه. 2,111 کسان چې روغ شوي وو د روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپریږي چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 928 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ترګرزو افغانستان ته د خوست یو شمیر خزی او میرمنی وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې باید د خزو حقونه ضایع نشي. دوی زیاتوي افغاني خزی هیڅ کله چمتو نه دي چې په ټولنه کې د دوی رول او غیظ له پامه وغورځول شي. بل ورته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوی پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د خزو دریځ او حقونه ارزښت لري او د خزو له نظره پرته به د سولې هڅې په هڅو کې پریکړه نه کیږي. نجیب الله الوخیل په داړه ریپورت را سوله.
خوستې خزی او میرمنې کلیوي خو د سولې لپاره روانو خبرو ته خوشاله دي. بل لوري ته هغه سره پراتون کې ممکنه سولې کې د خزو د حقونو په برخه کې اندېښنې موجود دي. دوی وای افغان خزی په هیڅ ډول د ته حاضر نه دي چې دا غوي د نګدې دوه سیزو لا سره وړنې او پرمختګونه په بوله هوشي او په ټولنه کې د دوی رول لپاره وګرځول شي. خوستې خزو او میرمنو یاد سرګندونی د دوشنبه په ورځ د خزو په یو غونډه کې وکړي. د خزو د یو مدني بنسټ مشر زینب افغان آزادۍ راډیو ته وویل
په اوس وخت کې د سولې بحثونه زیات دي او د سولې خبرې ترسره کیږي، مګر خویندې یو اندازه خویندې اندېښنه لري چې خدای نه خواسته تېر تاریخ ته موږ بېرته لاړې نه شو. هغه حقوق چې په شلو کلونو کې موږ لاسته راوړي دي، مثلا د تعلیم حق دی، مثلا د وظیفې حق دی، همدغسې نور حقونه چې خویندې لري، هغه حقونه چې ورته اسلام ورکړي دي، همدغسې نوي چې زموږ په حقونو معامله وشي او خویندې د ګواښ سره مخامخ نشي.
د خوست د خزو چارو رئیسه شافیه نورزی هموایی د خزو غوښتنې له حکومت و سوالو مخالفینو او هغو بهرانیانو چې د افغانستان په مسله کې په یو ډول ښکیل دي داده چې هیڅ افغانۍ ښځه حاضره نه ده چې په سوله کې د دوی حقونه ضایع شي.
غوښتنې هم د سولې په اړه امدادي هم د دولت نه، هم د مخالف لوري څخه او هم د خارجي دولتونو نه چې په دې پروسه کې دوی داخل دي، چې په هیڅ صورت هیڅ افغانه ښځه دې ته نه عازیږي چې خپل حقوق په دې سوله کې له لاسه ورکړي. سوله باید په دې ډول راشي چې په هغه کې ټول حقوق چې قانون، اسلام او بشري حقوق یې مونږ ته راکوي باید نغښتي.
د خوندزی وزدکونکې زینب حمیمزای اموایی سوله باید د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره وي، نه دا چې د ټولنې د نمایي قشر حقونه لپامه وغورځول شي.
باید په سوله کې زمونږ حق تر خو لاندې نه شي، هغه تیر وخت تکرار نه شي. که دوی یوازې د خپل ځان لپاره تر څو دوی خپله په دولت حکمني ترلاسه کړي د دې لپاره سوله کوي، نو بیا مونږ هم د دې ګونه کینو، انشاءالله ورونه به مونږ کینو او خویندې د خپل حق څخه بیا دفاع کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ د اتمې په مناسبت خپل خپور کړي پیغام کې ویلي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخامخې دي. په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریز او حقونه ارزښت لري او زیاته شوی چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي.
موږ غږ ازادي راډیو ناوړی بلخوا د هلمند اوسیدونکي وایي نوی حکومت د سولې خبرو او اوربند ته لاره هواره کړي. هلمند چې د کلونو رئیس نام نه دی تر یوې اونۍ ورکام وروسته بیا نام نه شوی او خلک یې د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د سولې خبرې پایله اوربند وکړي. الیاس دایی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امبولانس د لشکرګا شر د عاجلو پیښو روغتون ایمرجنسی ته د دوشنبه په ورځ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده څخه یو ماشوم چې پر مین خطرې دی راوړ. د دې روغتون ډاکټران وایي په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ټپیانو او مړو شمېر ډېر سوی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي که څه هم د اورکم د اونۍ پر مهال ژوند اړیکې او کاروبار اسانه و خو د جنګونو د بیرته پیل سره مایوسه سوي دي او د حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
د تاوتریخوالي اونۍ پای ته ورسېده. بیرته ډزې شروع دي، جنګونه شروع دي، پټاونه شروع دي، هدفې وژنې شروع دي، مینونه شروع دي، ټول کارونه شروع دي. بس بیرته خپل کارونه ادامه پیدا کړه. نو موږ همدا هیله ده چې دغه کارونه بیرته ختمه ومومي او دغه کوم د تاوتریخوالي چې دی دا د دایمي لپاره قائم سي په افغانستان کې، نه د وی او تی لپاره. دا خلک ستړي دي، د خلک بخیر د مشکلات سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر میلادي میاشتې پر 9 نیټه د وی اونۍ ورکم وروسته د سولې موافقه لاسلیک شوه چې د عمومي شرطونو څخه د ټولو ترورستي ډلو څخه د طالبانو جلاوالی، د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې او په جنګونو او تاوتریخوالي کې کموالی دی. خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست سرچینې وایي په تیرو 12 ورځو کې چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پای ته رسېدلې ده، لس مړي او تر شل ډېر ټپیان چې ملکي او نظامي دي دوی ته راوړل شوي دي. د هلمند دوه اوسیدونکي عبدالکریم او تورجان وایي جګړې بیرته په داسې حال کې پیل شوي دي چې دوی د ورکم د دوام هیله لرله.
موږ دا فکر کوی موږ شو دغه یوه اونۍ مقصد اوربند اوسي، موږ شو بارانو ټول عمر باندې بالا به اوربند سي، افغانستان کې به سوله راسي، کراري به سي. ډېر مزره خوشاله په دې باندې موږ ډېر خوشحالۍ د لاسه مقصد هسې په کالو کې دانه ځایدلو. هغه موږ چې بیرته موږ چې ولله غره کم سي موږ نوس هغه سي سوله رانله.
موږ ډېر خوشحاله موږ چې ول دا اوربند به دایمن سي. اوس راغه هم جنګونه ډېر سوي دي، هم چریکي دغه ډېر سوي دي، هم چسپکي مینونه ډېر سوي دي. تر هغه حالات ډېر وسړی.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی وایي که څه هم د سرتیري په هر شرایطو کې چمتو دي خو له خپلې خوا یې د اړتیا پرته پر طالبانو بریدونه نه دي کړي. احمد زی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډزو ته یې سرتیري ځواب ورکوي خو وایي سوله او اوربند د خلکو غوښتنه ده او که طالبان چمتووالی وشي دوی هم مخامخ خبرو او اوربند ته چمتو دي.
اول خو موږ هم د دې وطن د وګړي پایس وطن د سفیر پایس باندې سوله اړینه ده. بیا هم خلک وغواړي چې توافق چوي توافق کړي د هغه څه دي پیری وکړي. افغان امنیتي ځواکونه لکه مخکې چې ثابته کړې ده اوس هم دا ثابته کړې ده، دا ثابتولی شي چې د خپلې خاورې څخه دفاع کوي.
که څه هم په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د کوم برید او چاودنې خبرونه نه دي ورکول سوي خو په ګرمسیر، نادالي او ګریشک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ ټول کمربندونه په ګڼمیشتو سیمو کې دي چې د تازه پیل شوو جنګونو سره د خلکو په خبره ژوند سخت او ګډوډ کړی دی.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ناجي ساپۍ لنډیزونه راټول کړي.
هشت صبح ورځپاڼې ټینګار کړی هغه کسان چې جنګي جنایتونو کې ښکېل دي باید له زندانه خوشې نه شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د تیرو 13 کلونو پر مهال ډیری ملکي وګړي وژل شوي او د دغه وخت هره پیښه د هر افغان په ذهن کې ده او دغه حالت د هیڅ افغان له ذهن نه نه وځي. هشت صبح ورځپاڼې همدارنګه ویلي د ودونو په مراسمو او عمومي ځایونو حملې او د بېګنا افغانانو وژل هغه څه دي چې په تیرو 13 کلونو کې ترسره شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د قانون پر بنسټ ولسمشر د زندانیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. ورځپاڼې د اساسي قانون د 14 مادې په بنسټ لیکلي چې دا ماده ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې ځینې زندانیان د تکمیلي قوانینو په رڼا کې زندانیانو ته عفو یا تخفیف ورکړي خو د خوشي کېدو صلاحیت نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي: د زندانیانو د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا او غنی ترمنځ د معاملې پر بنسټ ترسره کېږي. ورسپانې لیکلي په وروستۍ ناسته کې د زلمی خلیلزاد او محمد اشرف غنی ترمنځ معامله په دې وشوه چې امریکایي پلاوی د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي، خو پر ځای غنی 15,000 طالب بندیان خوشی کوي. د ورسپانې په وینا کې چیرې د امریکا او غنی ترمنځ د معاملې خبره رښتیا وي، ولسمشر غنی په خپلو اجراءاتو کې یوازې شخصي ګټو ته پام کوي. د سرمقالې لیکوال په وروستۍ برخه کې له ټولو سیاسي ډلو او بنسټونو غوښتي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مهال بې غوري ونه کړي، او د ورسپانې په وینا د زندانیانو د خوشي کېدو خبره هغه مهال سمه ده چې په بدل کې افغانستان ته امتیازات ورکړل شي. خو هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې له خلکو غوښتي چې خپل ملي یووالی وساتي او دښمنانو ته اجازه ورنکړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ورسپانې کې راغلي حکومت، سیاسیون او خلک ټول په ګډه مسؤلیت لري چې دغه پړاو په ښه توګه ترسره کړي تر څو دښمنان ورڅخه ګټه وانخلي. ورسپانې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د هیواد شته سیاسي او امنیتي ستونزې هوارې شي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. په کابل کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. ناجیا صافی راغلی دا به د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کړي. لاغه وروسته د زهرو کاروان ونې خبرونه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پای واوري. تر بیا د الله پامه.
زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړای تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې لورځې له بنده خوشی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو پریکړلیک کې د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی. د افغانستان د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. د مسکو چارواکو د هغو لویو عامه غونډو په ترسراوي بندیز ولګوه چې د کډوالو شمیر یې له 15,000 اوړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن وتوانی چې پرون د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې 2 ایالاتونه له هغې ډلې میشیګان کې بریا خپل کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې چې د پاسا 15 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیت قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په لخکرګاه ښار کې د سوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه چارس او څه د پاسا 3 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامه نشه موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ رډیتو ویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 13 نیټه په طالقان خار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشه یي ګولې نیولې دي. دیو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان خار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. له نشه موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ رډیتو ویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه تریاب او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او 3000 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو 2 تنه نیولې چې په کابل ښار کې څه د پاسه 13 کیلوګرامه نشه یي مواد خرڅول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ویل په لومړۍ پیښه کې د هود د میاشتې پر دیارلسمه نیټه د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې درې تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې څلورویشت کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې اووه سوه نشه یي ګولۍ، دوه کیلوګرامه ښیښه او یولس کیلوګرامه چارس له اووه تورنو کسانو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ پښینو، په هغه کې یوه له نورو ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسي جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل و نقل او په زکات کې مستقیما ته حق لري، موږ په لسهاو اسناد درو.
د هغو ښځو د ژوند په اړه راپور لرو چې له خپلو معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
د بشري حقونو له خپلواک کمیسون سره د جلاوالي درې سوه اووه نوي قضیې ثبت شوي دي.
د اقبال په نوم معتاد وایي چې نشي مې اعصاب را خراب کړي دي.
چې زیاته نشم به ونه کړو، بېخي به خفه وم، پوه شوم چې ځان پوه بله پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کړه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وایي سم خبره وکړه.
ولې ته نه خبر؟
اوس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا په اندېښنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د رواني جګړې مالي سرچینه همدا نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشه یي موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالي سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده سوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاتې نه شي. نو له دې امله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشه یي موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشه یي موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا دی چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ کښینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یوه له نورو ډیرو مهمو موضوعاتو څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه د وطن د نشه یي توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یاشیګار د چیړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره د همکارۍ له لارې پنځه سوه میلیونه امریکایي ډالره تر ګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور له مخې امریکایي نظامي ځواکونو په 2018 او 2018 میلادي کلونو کې د هوایي بمباریو له لارې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې کړې او یوازې په فرا ولایت کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروین له منځه وړي چې په طالبانو پورې یې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشه یي موادو له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یزي باید ضمانت هم را باشي.
د دې تړون ټول مواد باید د یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید څارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. له دې موضوعاتو څخه یو یې هم د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق دی. ځکه چې نشئی مواد تر ترهګری ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول چوری او بکړای دی. باید د نشئی موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک لدی ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غواړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام له لارې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز تر نه کو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشئی مواد افغانستان د جګړې اصلي مالي سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشئی موادو موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګرې ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نوره هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولی توافق نامه چې اتلس میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سه بالاخره د توافق نامه را ووتله. په توافق نامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر وه، هغو ته هېڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي، ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پیښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر وه. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهراً داسې راغلې ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې د مخدره موادو څه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوی ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مې امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه تر اوسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر ښه دی او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وګرځي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسولیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نش توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې ده دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسولیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپله توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدواره یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحت یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت تر طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډل شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فائدې په حاصلولو سره به دوی دا جنګ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردر دی.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري، ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګرې ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې؟
وروره، یوه موضوع خو د لمر نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې شک نشته، په دې موضوع موافق یو، لیکن په حملو نقل او په زکات کې مستقیمن دوی حق لري. موږ په لسهاوو اسناد لرو چې د قاچاقبرو په کاروان په حملو نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي طالبان یې سکوټوي، دوی هماهنګه کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایلې سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیې اتهام نه دي بسته کړي، بلکې د دوی د تقویې او د حملو نقل دغه مل پردي لرو چې اکثر اوقات په قاچاق نه بلکې د افغانستان د سرحداتو څخه تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. دا د قاچاقبرانو نومان شته، د کاروانو واقعیتونه شته، هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د ګردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې څه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
لخالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلا مرکه اورېده. ښاغلی پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو ښځو ژوند ته راګرځوو چې مېړونه یې معتادین دي. په 1928 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړې چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو مېړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي چې مېړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی، او د خپلو مېرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د مېرمنې او مېړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمېر هم ډېر سوی چې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشي پریښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې مېرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي، او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په دالیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کیږي او د خپلو ستونزو د هواري لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډیری غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو میړونو څخه جلا شي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره میړه او میرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشری حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیه ثبت شوې دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو میړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو میړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې عملیې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له میړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د میړه او میرمنې د جلاوالي د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمی وایي دا چې ځینې میرمنې له خپلو میړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر میړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کیږي، ځکه چې میړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نشي، نو ځینې میړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمی وایي ډیری معتادین چې د خپلو میرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سیوی له هیواد بهر په نشو باندې اخته سیوی دي. یو څوک چې معتاد شي هغه بیا د کورنۍ اړتیاوي په ځنګړي ډول د خزو اړتیاوي نشي پوره کولای. له همدې عمله یې خزي غواړي چې ځینې جلا شي او یا خپل همدا معتاد شخص خزي ته طلاق ورکوي
او یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو معتاد ورځ له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانۍ پورې پر نشه یي موادو باندې لګوي چې د لګښته په پام سره یو معتاد نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه معتادین چې په میاشتو میاشتو خپل کورونو ته نځي د کورنۍ مسؤلیت د خوځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د معتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د محلي پولیس په پوسټ کې لومړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما چې و پال ده په ځځي اریوب کې اربکۍ کې وظیفه لرله. اسمغ دیگه مونه پیری کې غفلت شوی و، پیری کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. خو بس انرژي کې مونه اشاره پو خوړل بزه بیا په ځان پوینه. ته غینه بعد مو ته زړه لرزه ولګیده. ما و شیشنی عمل شونی شروع وکم. نور خو به هی مو عزت کې به هیڅ شی پرې نه خوړل، به هی زندگی نه به هی زړه را تور کوله. خو بس بنیم کلمه دای عمل کیږي پوش زړه سوی چې شل غلن ما مغه ټیم کې سوچ فکر مو بدل بو پوش وینداسه ټیم نه باندې تیرې دو. خو زړم بو به هی خپه و نه بیا مو وظیفه کوله. خو بس زبرسته په ځان پوشم بس بیا مو وظیفه پرې خو هاشیشی بو دومره کول چې بس ما ذهن به بدل بو پوش سوچ فکر مو بدل و بس اندینه مو شیشه و هلا. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم بونه کو بیخي به خپه وم پوه شو. ما چې ځان کوبله پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کا سندی نم بو. بس خپل نشه ټیم معلوم به ورځم به درې ټیمه شیشه وهله. د عمل زده زده ته راوستم. خوبې زما ورکو بې خوبه بې کون سوچونه فکرونه به زما بدل شول. داسې وایي چې 2000-3000 به ما خسته په هغه کې میاشتې کې افغانۍ. بس دم په ځان مصرفولې خالص په شیشه وظیفه مو چې پرېښو. بس بیا انداسې په کور کې پروت وم. په کور کې به ډېر په مشکلو ټایم زما تېرولو. اعصابو کې مو لږ تکلیف شته نه. اوله پخوا ډېر ټیټ وم. بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو بېخي روغ جوړ وم. بس ښه ټیټ وم. نشې زه بیا داسې خراب وم بېخي. سه دوه پیسو باور اچار رم دینه کولو هېڅ شی نه و پوتې پوهېم په ژوند کې. یا خیر مور پلاره بس راته وې پوه شو چې ته ملي توته نه پیسې بندې نه. مېرمن اولینی گزاره سره کوله یو کال پورې. بس هغه نورسته بیا هغه گزاره سره نه کوله. د شیشې عمل نورسته چې را باندې خبر شول بهي هیڅ شی ما کې نه پاتې به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وهاسه را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپل کور تللې د ځوانانو یو ځانګړی ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا خدای دې راواله.
لاسونه دې راکا چې ښکلی کړم.
دا دې ښکلی کړم راجا دلته مخامخ راته کینه.
نه پیر صاحب نه کینم، بیا دې بیدا همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایې څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پیژنم دی تو خو پیر صاحب مبارکی
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دی مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم د دنیا ټول پیران زما کشران دي
زه هم پیر کېدای شم
هو تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې
نو زه څه وکړم چې پیر شم
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم
ګوره هلکه زما مریدي هم خپل شرطونه لري
څه شرطونه لري ذکر به کوم د شپې به تعجد لمونځونه کوم روژې به نیسم څه به کوم
نه زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري لمونځونه څه کوې بیخي مخ دې هم ومینځه
ښه نو څه به کوم
موږ یو شرط لرو هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې
نو زه خو غریب سړی یم پیسې نه لرم چرس له کومه کوم
چې چرس نه لرې پیر خو لرې خر دی پروا نه لري دربار ته راځه له یارانو سره خپل چرس وهه چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي دا به څنګه شي
غم یې مه کوه دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي
ښه سمه ده زه به په دې باره کې فکر وکړم
سمه ده ښه فکر وکړه نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یما
سریا دادی راغل ما راشا کینه چه دوڑی در تر آورم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو بایم؟
سنگه سراتو وای سما خبرو که؟
ولی تن نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
هو پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اختا شوای دی
بلا بلا ایت سکی ساملی و نشوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکې دی لکه هېڅ غم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
تو به خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس زه همدا اوس ورځم او پیدا کوم یې
وسړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم سلام حاجی صاحب څنګه شو د سلیم معاینات مو وکړل
او ڈاکٹر صاحب معاینات مو وکړل
ته راکه
دغه دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ډیره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دې اوست
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وایي زه ملایکه یم بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی
ولې علاج نشي کیدی ته اندېښنه مه کوه موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو
کور دې ودان ډاکټر صاحب
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.